د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا د جنوبی کارولاینا په یالت کې په یو کلیسا باندې د مرګانی حمله په ضد په ټول امریکا کې د شنبې په ورځ احتجاجي غونډه وشوه. په سومالیا کې د الشباب وسلوالو مبارزینو 15 پولیسان وژلي دي. امریکا او د نړیوال ائتلاف انډیوالانو د شنبې په ورځ په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په هدفونو 14 ځلې بمباري وکړه. د ملګرو ملتونو مومون چې بانکي مون وایي چې نړیواله ټولنه دې په نړۍ کې د 2 میلیونو بېکوره شوو مهاجرو بد ورځ له پامه نه غورځوي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبې ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 28مه ده. دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 5:00 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. له خبرونو وروسته به د دې موضوعګانو باب رپورټونه واورئ. له بهرنیو هیوادونو سره د ستراتیژیکي همکاریو د سندونو د امریکولو په باب د افغانستان د خارجه وزیر څرګندونې، په پاکستان کې د افغانانو د جایدادونو د لیلام کولو مسله، په غزنی کې د ښوونځیو د استادانو ستونزې او د روژې په مبارکه میاشت کې په نایجیریا کې د یوې عیسوي موسسې لخوا د مسلمان قیدیانو سره مرسته. خو لومړی له طاهر اڅکزي نه د ساعت خبرونه واورئ.
د رارسېدلو رپورټونو له مخې د هلمند ولایت د مارجې د ولسوالۍ د تریخ ناور په سیمه کې د ماین په چاودنه کې 18 کسه وژل شوي او 15 تنه زخمي شوي دي. د سیمې څخه زموږ خبریال ویل دي چې چاودنه هغه وخت وسوه چې یو موټر د سړک پر غاړه پر یو شخص وی بم برابر سو. په وژل شوو کسانو کې ښځې، ماشومان او زاړه او مسن کسان شامل وو چې ټول د څلورو کورنیو غړي وو. پرون د شنبې په ورځ د جنوبي کارولینا په چارلستن او د امریکا د متحده ایالاتو په ټول ملک کې غونډې او مظاهرې وسوې او خلکو هغو نه تنو تور پوستو ته احترام څرګند کړ چې د تیرې اونۍ په سر کې د ایمانویل AME په کلیسا کې ډزې ورباندې وسوې او ووژل شول. په چارلستن کې خلک د دې ښار په څو سیمو کې راغونډ شوي وو او د ویر او ماتم څرګندولو لپاره تورې جامې اغوستې وې. جمهور رئیس اوباما د جمعې په ورځ په سان فرانسیسکو کې د ښاروالانو په امریکایي کنفرانس کې په وینا کې د اول ځل لپاره د دغو قتلونو په ارتباط په دې ملک کې نژادي توپیر ته اشاره وکړه. هغه وویل چې د ډزو کوونکې ښکاره پارونه مشتره شي چې نژادي توپیر داسې بلا ده چې موږ ټول باید په ګډه له منځه یوسو. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست کاندید مشرامنی غوښتي دي چې د جنوبي کارولینا ایالت د کانفیډریت بیرغ چې د چارلستن د ښار په ایالتي ودانۍ باندې رپیږي نور بیخي ایسته کړي. رامنی چې په 2012 کال کې د جمهوري ریاست لپاره کاندید وو، پرون د شنبې په ورځ په یوه بیانیه کې دا بیرغ د نژادي کرکې او تنفر یوه نښه بللې ده. هغه په ټویټر کې ویل دي چې دا بیرغ هم دا اوس ایسته کړي چې د چارلستن د قربانیانو احترام پر ځای شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د مهاجرو نړیواله ورځ په نشه کړه او د نړۍ د هیوادونو څخه یو غوښتل چې د هغو تقریبا 6 میلیون خلکو ستونزې او مشکلات په پام کې ونیسي چې تیر کال د شخړو او جګړو او د حکومتونو د تعقیبولو له کبله په زور او جبر بې ځای شوي دي. ښاغلی بان پرون په یو بیانیه کې د نړیوالي ټولنې څخه وغوښتل چې د نړۍ د بیلو خلکو او ټولنو ترمنځ د زغم او حوصلې څخه د کار اخیستلو ترڅنګ دي د عامو بشري ارزښتونو احترام وسي. هغه د مهاجرینو دغه بې ساري ستونزې او بد حالتونه په سوریه، عراق، یوکراین، جنوبي سودان، د مرکزي افریقا د جمهوریت، نایجیریا او د پاکستان د ځینو سیمو د روانو بحرانونو سره مربوط وبلل. د امریکا او ائتلاف قواوو د اسلامي دولت په ډلې یادایش باندې خپل هوایي حملو ته دوام ورکړی او پروانو عملیاتو کې په عراق کې 14 او په سوریه کې 16 هوایي حمله کړې دي. د امریکا اردو پرون د شنبې په ورځ په یو بیانیه کې ویل دي چې دا حمله په محلي وخت د جمعې د ورځې د سهار د 8 بجو او د شنبې د ورځې د سهار د 8 بجو ترمنځ شوی دي او هغه د عراق د دفاع د وزارت لخوا تایید شوی دي. امریکایي چارواکو ویل دي چې په سوریه او عراق کې د داعش د ځایونو په ورانېدو سره په تروریستي اعمالو کې د دغه تروریستي ډلې قابلیت نور هم پسې محدود شوی دی. د ایران د جمهوری سیوی مرستیالی په نارینه باندې انتقاد کړی چې د هغې په قول هغوی ځانونه له ګناهونو څخه پاک بولي او په ښځو باندې ګواښونه د دې سبب سو چې ښځې د ایران او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د والیبال لوبه ونه ګوري. ایران د جمعې په ورځ متحده ایالاتو ته د والیبال په نړیواله لوبه کې د صفر په مقابل کې په درو ماته ورکړه. د ایران د جمهوری مرستیالی شاهین دوخت ملاوردی چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د ښځو او کورنۍ چارو مسؤلیت په غاړه لري او د اصلاحاتو غوښتونکي سیاستمدار ده، تیره اونۍ ویلي و چې ځینو ملاتړ کوونکو ښځو ته به اجازه ورکړل شي چې د اوږدې مودې بندیز مات کړي او د لوبې د لیدو لپاره سټیډیوم ته ورسي. مګر د سېشنبې په ورځ د ایران د کورنۍ چارو د وزیر له قوله ویل شوي دي چې د ورزشونو سټیډیومونو ته د ښځو د ورتګ په اړه کومه نوې پریکړه نه ده شوې. د سومالیا چارواکو ویل دي چې د دې هیواد د پایتخت څخه تقریبا 10 کیلومتره لیرې د افغایي د پولیسو د تلاشي په یوې پوستې باندې د الشباب د ډلې په حمله کې لږ تر لږه 15 پولیسان وژل شوي دي. د کوز شبلی د ایالت والی عبد قدیر محمد نور سعیدی امریکا ژغ ته وویل چې د الشباب د ډلې جګړه مارانو چې درنې وسلې ورسره وې د شپې لخوا د پولیسو په دغې پوستې باندې حمله وکړه. هغه د لنډې مودې دپاره ونیوله، مګر امنیتي قواوو د شنبې په ورځ دغه پوسته بیرته د یاغیانو څخه نیولې ده. په دې اړه یو رپورټ هم لرو چې وروسته به یې واوري. د مالی د توارک په مشرۍ یاغیانو د بماکو د حکومت سره یو میاشت وروسته له هغه د سولې یو تړون لاسلیک کړی دی چې د لوی صحرا په هغه نیسمن هیواد کې د څو کالو جنگ جګړو د ختمېدو لپاره نورو وسلوالو ډلو هم دا کار کړی دی. د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ په دې تړون کې په هغه هیواد کې د سیمه ییزو اسامبلیو د انتخاباتو غوښتنه سوې ده، مګر شمالي مالی ته چې زیاتره سیمې د افریقا په لویه صحرا کې دي د خود مختاری د ورکولو په برخه کې څه نه دي ویل شوي. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په راتلونکو سلو ورځو کې به له بهرنیو هیوادونو سره د ستراتیژیکي همکاري او د لاسلیک شو سندونو د عملي کولو کارونه پیل شي. دا څرګندونه د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شنبه په ورځ په کابل کې د خبريالانو سره د خبرو په محل وکړې. پام وکړئ، له کابل نه زموږ د خبريال ممتاز بهیر ریپورت ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وای د خپل کار په لومړی او سلو ورځو کې د هغو ستراتیژیکو همکاریو د سندونو د موادو پر عملی کولو کار کوي چې افغانستان له بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړی دی. ښاغلی ربانی وای د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو په برخه کې په سیاسي، امنیتی او اقتصادي چارو کې د یو شمیر هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو له چارواکو سره ګډ کار پیل کړي چې د اوږدمهاله همکاریو سندونه ورسره لاسلیک شوي دي. صلاح الدین ربانی چې نن شنبه په کابل کې خپل سل ورځنی کاري پلان تشریح کوي وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاري او د سند د تطبیقولو لپاره په بهرنیو چارو وزارت کې یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
د بخښي روابط په امریکا مهمترین موضوع
له امریکا سره په اړیکو کې تر ټولو مهمه موضوع د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د ګډ کمیسون د کار بیا پیلیدل دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون لمخي د دواړو هیوادونو د پلاوی مشري د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو په غاړه ده. د دغه کمیسون د کار د پیل لپاره مو یو کاري ټیم د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي موین تر نظر لاندې جوړ کړی دی. دغه کاري ټیم د عملی برنامه لمخه کاري ډله له 15 ډلو څخه 3 ډلو ته راټیټه کړی ده. ښاغلی ربانی وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاري او د سند د پلي کولو کمیسون به په راتلونکو سلو ورځو کې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له سفر وروسته په کار پیل وکړي. ښاغلی ربانی وویل افغانستان تر اوسه له 1200 هیوادونو سره د اوږدمهاله همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي او زیاته کړه چې دغه سندونه د پلي کولو سرنګواله د هغه د کار په سل ورځنی پلان کې شامل دی. د غراز د بهرنیو چارو وزیر ویل هسي روان دي چې افغانستان د شانګهای د سازمان غړیتوب هم ترلاسه کړي او په دې برخه کې دغه سازمان یو شمیر غړو هیوادونو ورسره د همکاریو ژمنه هم کړې ده. په همدې توګه ښاغلی ربانی په دې غونډه کې د افغانستان د دریو سفارتونو او یوې نمائندګۍ د تړلو یادونه هم وکړه.
د تصمیم گرفتیم سفارتخانه های جمهوری اسلامی
پریکړه مکړه چې د اسلامي جمهوریت سفارتخانه په برازیل، سویلی افریقا او هنګری کې وټړو. بهرنیو اړیکو او د هیواد اقتصادي حالت ته پکتو دغه سفارتخانو له یوې خوا مدیریت نه درلود او له بلې خوا لګښتونه له عایداتو څخه سوچندل وړ. د دغه سفارتخانو د کار مسؤلیت مو نورو نږدې سفارتونو ته سپارلې ده او د دغه سفارتونو د تړلو اداري چارې روانې دي. ښاغلی ربانی وویل چې د سفارتونو د تړلو دا ګام یې ځکه پورته کړی چې د بې ځایه لګښتونو مخه ونیسي او په اړه یې له افغان ولسمشر سره هم خبرې کړي دي. په همدې توګه ښاغلی ربانی وویل پریکړه شوې چې په یونسکو کې د افغانستان د نمایندګۍ د چارو د سنبالولو مسؤلیت په فرانسه کې د افغانستان سفیر ته وسپارل شي او زیاته یې کړه چې په پاریس کې د افغانستان سفیر به په راتلونکو کې په یونسکو کې د افغانستان استازیتوب هم په غاړه ولري. دغه راز د بهرنیو چارو وزیر وویل پلان لري چې په بلغاریا کې د افغانستان سفارت په نمایندګۍ بدل کړي. خو ښاغلی ربانی په بینکاک، یونان او د هندوستان په کلکته کې د افغانستان د نویو نمایندګیو د پرانستلو یادونه وکړه او ویل چې په دې برخه کې عملی کارونه پیل کړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې بد افغان مهاجرو د جایدادونو د لیلام موضوع وڅیړي. خو د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو افغانانو د چارو وزارت دغه مسله نه تاییدوي. پام وکړئ په دې اړه له کابل نه د ازادۍ د رادیو د خبریالې ناجی صافی رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې خپل سفیر ته دنده ورکړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د جایدادونو د لیلام موضوع تعقیب کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته هم دغه راپور نه رسیدلی خو تر اوسه معلومه نه ده چې اصلي موضوع څه ده.
سفارت جمهوری اسلامي افغانستان مقیم اسلام آباد
د افغانستان د جمهوری ریاست سفارت په اسلام آباد کې له بیلابیلو مسؤولو ادارو سره په اړیکه کې دی. هر کله چې د افغانستان سفارت په دې اړه د پاکستان رسمي موقف ترلاسه کړي نو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته به اطلاع ورکړي او موږ به په دې اړه بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړو.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزي حکومت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو پریکړه د چهارشنبه په ورځ وکړه. د پاکستان مرکزي حکومت بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه کړې چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي. خو له دې سره د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله نه تاییدوي.
ما ای خبره نمیتونم تایید بکنم به خاطر کې
اونځه دا خبره نشم تاییدولای ځکه هغه ډول چې موږ له پاکستانی چارواکو سره توافق تر رسیدلی یو هغه په خپل خورخه د افغان کډوالو رستنیدل دي. نو په دې صورت کې بیا مهاجرین کافی فرصت لري چې خپل جایدادونه خرڅ کړي او کچېری استثنایی حالت راشي نو موږ به په ګډه تصمیم نیسو.
اشتراک تصمیم خواد گرفتیم.
د راپورونو لمخې د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي سر کې د پنجاب ایالتي چارواکو ته د 1000 هغو افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو تفصیلات ورکړي چې د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې په خپل نوم اخیستي دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 15,00,000 رجستر شوي افغان کډوال میاشت دي چې د ملګرو ملتونو پاکستان او افغانستان د درې اړخیز تفاهم له مخې ورته د دې کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړ شوي دي. تر اوسه د پاکستان د دې اقدام په اړه چې د افغان کډوالو جایدادونه لیلاموي ډېر جزئیات نشته. خو که چیرې داسې سوي دا به د پاکستان هغه ژمنې بې اساسه ثابته کړي چې ویلي دي افغانان به په جبر سره له پاکستان نه راباسي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د واشنگتن نم د ازادۍ رادیو پیغام واورېده. په غزنی کې د دوو استادانو د حیثیت او ابرو د خوندیتوب غوښتنه شوې ده. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي که د لوړو زده کړو وزارت د غزنی د پوهنتون د دوو استادانو د ابرو او حیثیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات ونه کړي نو هغې به په مقابل کې لازم اقدامات وکړي. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه یو رپورټ ته.
په غزنی کې استادان ووهل، په پروان کې په کوټه کې اچولي دي، په کاپیسا کې په کوټو کې اچولي دي او په پکتیکا کې وهلي دي او په غزنی کې دا دریم کال نه چې سر په سر یې وهي. زه همدلته ناست وم، دا خبره ما وکړه چې یو سړی حق نه لري چې زوی ووهي، یو سړی حق نه لري چې ښځه ووهي، یو سړی حق نه لري چې لور ووهي. دا دوی استادان په دې وحی چې موږ استادان شاګردان نخل ته نه پرېږدو او دوی نخل د کمپین وسیله ګرځي. نو زما عرض دا دی چې موږ څو خبرې غواړو. یو خبره په وزارت تحصیلات عالی کې د قانون حاکمیت غواړو. په دې وزارت کې دا ډېر کمزوری شوی دی. یعنی زما عرض دا دی چې هر شی یو اندازه لري او کله چې د اندازې نه زیات تیر شي به کېدای شي دا استادان په یوه خوله د یوې خبرې شاته ودرېږي چې داسې وزارت نه غواړو.
تاسې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې د غړي لطیف الله صافي څرګندونې واورېدې.
وبو شراب رنگین چال بهر د شرابو یو قطره دا د زمزم چال بهر د زمزم دی یو غمگین ما خام د غم چا تړکه سپین شما د سپوږمین ور روخانا سوک پیغام د جبریل واوری د سرو شوندو د جانانا نو چت سور پوینو تا چو چت تور پتیرو تخت چپ سر د صلیب بولی چپ سرخ من بلخت مصاب پشان سوک سئی کلی پمڑ بود کی مخد یار سوتر جوڑ یارا جڑا کلی سوتر حسن و خمار سوک دا گل دا ماشو مخا دا اشنا شن لکلی جوڑی چا پخوا د نرگس امون چا ازغو کی د کروڑی خوش نصیب و سوک لاڑ پخندا غیگ د یار لا چا د ناوی د جوڑینا کفن اشلو دلدار لا نو رب رب سما رب ونیشم پا فکرونا سنگ خور قهرو غزکرم پس پر لیو سرو گلونا سنگ وقی دم مولاتا توران بل بلا ہیرا سنگ ستا دنو رو خیشنا رنگی پیار چاپیرا د خندا د سپین سبانا تور ما خام او لحد جوڑ کرم د انسان د مایوسینا سر سرور د ابد جوړ کلم د فقیر د تلوسونا د بادشاہ خمار کلم جوړ د دوزخ د اور او زور نا ستا خایس سنگار کلم جوړ سنگ او منم تا جوړ کړ د جهان او اسمان دیلا چې خیام روان په زور کړي طوافونو د کابیلا جوړ دې حسن یارانا کړ د جزا سزا قسیلا مستے دا تم رٹا سر بس پہ دس وسیل تاکڑ جوڑ دخ پل خائسنا یو حسین یو نازنین ستا دخ کت بنو سورے ہر ما خام ہوست اور رنگین تا خندل چې د ګلاب رنگ د لولک وزر یوړ ستا پلاس خیام پجام کې بی خودی او دلبر یوړ نو سنگ غم غنی لور کرم د قیامت او حسابونو کرکز رکی د بلبلی پر دیو د گلونو سنگ شال د وینز خور کرم د لیلا بس بین جبین د حبشی د عشق لیبالا خاپر کرما د چین سنگ لاس کے محبوبالا خنجر ور کرم د غماز سنگ دیر کوئی کی ڈبکم د مین استر گراز سنگ د جہان د حسن ڈبکم پیو ساس کی د تیرو کے او دشم رنا سنگا کرم بدل پیرو کے نرب رب سمر بنے شم پفکر سنگ خور پہرو خزم بس پر لیو سرو گلو نو رب رب سمار لے بنے شم پفکر سنگ خور پہرو خزم بس پر لیو سرو
د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت د نایجیریا د کادونا ایالت عیسوي راهبانو پر محتاجو مسلمانانو او قیدیانو باندې په وړیا توګه خوراکي مواد ویشلې دي. د دې ایالت د عیسویانو مذهبي مشران وای اصل مقصد یې دا و چې د عیسویانو او مسلمانانو ترمنځ سوله او روغه وشي. پام وکړی له کادونا نه د امریکا غږ د خبریال محمد یوسف ریپورت ته چې دا د زه سید سلیمان شاه به درته درواورم. له ډېر پخوانه د نایجیریا د کادونا په ایالت کې مسلمانان او عیسویان په خپلو منځونو کې سره جوړ نه وو او ذات البینی اختلافات یې ښکاره وو، خو د تیرو کلونو په دوران کې د پیس ریوایول اینڈ ریکنسلیشن فاونډیشن په نوم یوه محلي بنیاد د دواړو ادیانو د پیروانو ترمنځ د روغې تفاهم او حسن اړیکو د اعاده کولو په خاطر په کادونا کې کار کړی دی. دغه بنیاد کارکونکي معمولا د روژې په میاشت کې محبسونو ته ورځي او پر قیدیانو باندې خوراکي مواد، صابونونه او د اوبو سطلونه ایږي. هغوی د قیدیانو هغه جرمې هم ادا کوي چې د ازادول په بدل کې چارواکي ورنه غواړي. د کادونا د عمومي مابس امیر اسماعیل سیدو چې دغه خیریه بنیاد له کارکوونکو نه په قیدیانو باندې د ویشلو لپاره تحفې تسلیمولې امریکا غږ ته وویل:
I wish to receive these wholeheartedly.
غواړم چې زړه کومي دغه هدي قبول کوم ګور فلوشپ قائدان چې لمونږ سره په مابس کې پراته دي د دغه خیریه بنیاد پر کارکونکو نیک هیلي ورته ورسوم هر شی چې هغوی موږ ته راکوي په مناسب او عادلانه ډول به ووشو عیسوي راهب یوهنا بورو چې په کادونا کې د روغې جوړې او سولې د یاده کولو د بنیاد مشري په غاړه لري وای چې پروژه کې په قیدیانو باندې د مرستو ویشل یو نیک کار دی او د هغوی د زړونو د ګټلو سبب بشي
I said let me bring something for our Muslim
ma fikr wako
first peace between us and them for mutual understanding so that they may break their fast this evening and pray for our nation pray for peace in this country pray for peace in northern Nigeria peace in Kaduna state and peace to the world
tera bia da ka duniya pe yalat ke da sole aw ham patol na le ke da sole so kale la para la suno purtaki
there's the only remain
for the hard call proje ke ma sunna musalmanano
da
azadawul ko ko magar dazale zarur bandian rapre khodal aw ma ba charwa ko ra tawel chinur qaidiano sakh jurmuna kadi di khushi shu tolente tawan rasigi ma urta pa jawab kiwel na walam che do roje pa myash ke da roje daro qaidiano da azadawul rawaj mat chi ke aw kasam khushi kawai la khushi kai د کادونا ایالت چې د نایجیریا په شمال کې پروت دی یو له هغو ایالتونو نه دی چې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ پکې تل نښتې کیږي پادری یوهنا بورنو وای غواړي چې د دواړو ادیانو د پیروانو په منځ کې د کرکې او نفرت دیوالونه اړنګ شي د ابوبکر هارونا په نوم یو درش کلن ځوان مسلمان چې درې میاشتې مخکې پولیسونو ولیو او د پنجشنبې په ورځ د دغه پادری په مرسته له دریو نورو قیدیانو سره یو ځای د کادونا له عمومي معبس نه آزاد شو خپل خوکی داسې څرګند کړه ابوبکر هارونا امریکا ته وویل چې پولیسو د هغه د یو ملګري په ځای ونیو او په محبس کې وغورځو هارونا وای چې پولیسو یې انډیوال د وی جوړې والی په غلا کولو تورن کړو او کله چې راغله چې وینیسي هغه په لاس ورنه راغی زی ونیولم پادری بورنو وای چې د هارونا په شان ډېر بې ګناه قیدیان مرستړلي دا مهمه نه ده چې د هغوی دین او مذهب څه دی دا عیسوی پادری وای داسې قیدیان هم په مابسونو کې غورځول شوي دي چې بالکل بې ګناه او بې قصوره دي هیڅ کوم جرم نه دی کړی ټوله ذمهواري او مسؤلیت یې د نایجیریا د ناقصه او کمزوري عادلي نظام په غاړه غورځي په کادونا کې د سولې او تفاهم د یاده کولو بنیاد د تیرو څلورو کلونو په موده کې یو ګڼ شمېر بې ګناه قیدیان له محبسونو نه آزاد کړي دي
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
نن د شنبه ورځ په کابل کې د تودوخې لوړ درجه د سانتیګراد په حساب څلور دېرش او ډېر شپږ درجې جلال آباد لوړ نه دېرش ټیټه دوه درجې اسد آباد لوړ یو دېرش ټیټه اتلس درجې او په کندهار کې د تودوخې لوړ درجه پنځه څلوېښت او ټیټه شپږ درجې اټکل شوې ده د خبرونه په پای کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټی کی او زل بیا ووري د ریپورتونو لمخې د هلمند د ولایت د مارجې د ولسوالۍ د تریخ ناور په سیمه کې د یو ماین په چاودنه کې اتلس کسان وژل شوي دي او پنځه کسان ټپیان دي ویل کیږي چې دغه کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وو د څلورو کورنیو غړي وو د شنبې په ورځ د امریکې د جنوبي کارولاینا په مرکز چارلسټن کې او د امریکا د متحده ایالاتو په نورو برخو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي مظاهره چانو تیر اونۍ د تور پوستانو په یوې تاریخي کلیسا باندې د حملې په خلاف باندې چې نه کسان پکې وژل شو احتجاج کوو د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په خوانی کاندید میټ رامنی وای چې د جنوبي کارولاینا ایالت نه دی د کانفیډریټ بیرغ چې د چارلسټن د ښار په ایالتي ودانې باندې رپیږي نور ایسته شي هغه وویل چې دغه جنډا د نژادي کرکې او تنفر یوه نښه ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون د شنبې په ورځ د مهاجرو نړیواله ورځ ولمانځله دا مهال 15 میلیونه خلک په زور او جبر له خپل کورونه د جګړو او شخړو په وجه باندې بې کوره شوی دی. محترم اوریدونکو، زمنګ دا خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیدي. د امریکا غک آشنا رادیو د ریخ خبرونه شروع کیږي. زمو همکاران په سټوډیو کې د مونږ باندې ساتلو سبیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.